دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سویزه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه، شننې او تبصرې. د خبرونې په دویم نیمای کې دوه اونیز پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې هم لرو، خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم وای په نازکو حالاتو کې پرپوز تنقید کول سم کار نه دی. د پرون په پیښور کې د صوبایي حکومت مخالفو ګوندونو مشانو په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلې پر سر احتجاجي غونډه کړې، او د روس ولسمشر وای په مشرقي یورپ کې د نیټو لخوا د وسلو د ممکنه ځای پر ځای کېدلو په هکله اندېښمن نه دی. تفصیل: د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ترهګرۍ پر ضد عملیات نازک پړاو ته داخل شوي دي، نو په داسې وخت کې پرپوز انتقاد کول مناسب کار نه دی. د پاکستان دولتي ټلویزیون د شریف دا بیان نن په داسې مهال خپور کړی چې تیر ماښام د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند ګډ مشر پرپوزي مشرتابه شدید تنقید وکړ. په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د قبایلي سیمو د غړو لوړې په مراسمو کې زرداری وویل د هیواد ادارې کمزوري کول نه غواړي، خو د پوز مشران دې په سیاست کې ګوتې نه وهي.
پوری دنیا میں جب آپ کمزور ہو رہے ہو
دی وای کله چې تاسو کمزوري کېږئ نو موږ مو شاته ودرې دل غواړو. موږ د دې ملک لپاره قربانې ورکړې دي، دا زموږ پوز دی، زموږ ادارې دي. خو ته خو درې کاله مشرې بیا ځې، خو موږ تل تر تله دلته پاتې کیږو. نوموړي وویل که پوز دوی کار ته پرېنږدي نو دوی به ټول پاکستان بند کړي. د پاکستان پوز د زرداری د وینا په اړه لاسې نه دی ویلې. پرون ماښام د پیښور په سپیکرانو څلور لاره کې د صوبایي حکومت د اپوزیشن د دریو ګوندونو مشرانو په احتجاجي غونډه کې په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر اساس له صوبایي حکومت د مستعفی کېدلو غوښتنه کړې او وایي چې د نگران حکومت په مشرۍ کې د لسر انتخاباتو شي. په دغو دریو ګوندونو کې عوامي نیشنل پارټي، جمعیت علما اسلام او پاکستان پیپلز ګوند شامل دي. غونډې ته د وینا پر مهال د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویل
تدی حکومت دلان دے دوبارہ بیا بل الیکشن لچو دا خود کشی دا مو ورتاوی چی که پختانه ہے لرشه دا حکومتا عدیه لیختیار ورکی دا دیه دلان دے انتخاباتو که بیا بل گورو چتا سو کم زی گٹے و کم زی بیلے.
د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان په دې موقع ویل پاکستان تحریک انصاف په تیرو انتخاباتو کې په نورو ګوندونو نیوکه کوي چې د قومي او صوبایي اسمبلیو درغلي کړې ده، خو د په وینا خپلې بې ساري درغلي کړې. خو د تحریک انصاف مشران وایي په ټاکنو کې درغلي نه ده شوې او که څوک شک لري نو دوی نوي سره د انتخاباتو کولو ته تیار دي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر وای په صوبه کې د امنیت ټینګښت او د خلکو د سر او مال د خوندي ساتلو لپاره د دوی حکومت کوټلي ګامونه پورته کوي. عبدالرحیم زیارتوال پرون مشال ریډیو ته ویل ټولې صوبایي ذرایع د امنیت خوندي ساتلو لپاره په کار اچولې دي.
صوبایي حکومت چې کوم وسایل دي یا کوم ذرایع دي موږ دا ټول په کار اچولې دي، او د دې کار کې موږ غفلت کوتاهي کته نه ده کړې. انشاءالله تعالی زموږ حکومت به په تندهی سره خپل خلکو ته به پر خپل کور او خپل خاوره باندې په خپل ځایو باندې د امن او د خوشحالۍ ژوند ور ممکنه کوي او په لاس به وکړي.
خو د بلوچستان اوسیدونکي وایي له تېرې څه مودې نه د صوبې امنیت مخ په خرابېدو دی. د شمېر تر مخه په تېرو 15 ورځو کې د 500 په خوښه کې کسان وژل شوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پالیسۍ ستاینه کړې، او نواز شریف ورته ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې په ملک کې ملي یووالی موجود دی. جان کیری د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د هغو څرګندونو هم هرکلی وکړ چې وایي د سوله ییز ګاونډیتوب غوښتونکي دي. پاکستان د روژې د میاشتې د رارسېدو نه وړاندې اووه نورو کسانو ته چې د خلکو د وژلو په تورونو تورن و د اعدام سزا ورکړه. چارواکي وایي له دې اووه نورو کسانو سره په تیر دسمبر کې د اعدام په سزا د بندیز د ختمولو نه پس د 500 کسانو شمېر 168 ته ورسېد. په پاکستان کې د چارواکو په وینا د روژې په میاشت کې چاته د اعدام سزا نشي ورکول کېدی. د 500 تازه سزاګانې د پنجاب په لاهور، فیصل آباد او ګوجاوالا سیمو کې ورکړل شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د یو میری تر مخه په پاکستان کې 8000 نه زیات کسان چې د مرګ سزا ورته ورول شوي اعدامېدلو ته په لاره دي. دا زیارت په ورځ د سعودي عرب په ګډون په یو شمېر عربي هیوادونو کې روژه پیلېږي. په سعودي عرب کې حکومت اعلان کړی چې د نهې په ورځ میاشتونه لیدل شوه، نو ځکه د زیارت په ورځ لومړی روژه ده. خلیجي هیوادونو قطر، متحده عرب امارات او بحرین هم سبا له روژه اعلان کړي. په پاکستان کې د روژې میاشت لیدلو لپاره نن د رویت هلال کمیټه غونډه کیږي. خبرونه د مشال ریډیو ناوړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د یمن د کړکېچ د سوله ییز حل غوښتنه وکړه. صلاح الدین ربانی پرون د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د کانفرنس د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې وویل چې د یمن شخړه باید د خبرو اترو له لارې هوارې شي. د یمن په شخړه کې چې په 2011 کال د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح پر ضد د خلکو د پاڅون راهیسې پیل شوې، په زرګونو کسان وژل شوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې په ختیځ یورپ کې د نیټو لخوا د درنو وسلو د ځای پر ځای کولو د امکان په اړه اندېښمن نه دي. پرون د فنلند له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته نوموړي په یو خبري کانفرنس کې وویل چې څارونکو ته پکار نه ده چې د نیټو لخوا مبینه ګواښ ته حد نه زیات بیان کړي. د هغه په خبره د ارسسیس تجزیه به کوي او په احتیاط به ورته ګوري، خو تر اوسه داسې څه د اندېښنې وړ خبره نه ویني. له دې وړاندې د پوتین په هغه اعلان سخت رد عمل وښودل شو چې د هغه په خبره روان کال به د روس اټومي وسله سیوا کوي او بینل برازمی بالستیکی میزایل به تر سلویخت زیاتوي. نوموړي په دې خبره اصرار وکړ چې مقصد یې د روس دفاع کول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې واشنگټن به د تهران سره د اټومي تړون د یوې برخې په توګه له دې وروسته په دې خبره ټینګار نه کوي چې ایران د خپل پخواني جاري فعالیتونه په بشپړ ډول ښکاره کړي. کیری زیاته کړه د ایران او د نړۍ د 5 طاقتورو هیوادونو ترمنځ په مذاکراتو کې امریکا اوس له دې غوښتنې لاس په سر شوې ده چې ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې لخوا د خپلو پخوانیو جاري فعالیتونو په اړه پوښتنو ته جواب ووایي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبایي او د موسم حال د احمد الله ناوړو.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.55 روپۍ اخستل کیږي او 102.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 145.30 روپۍ او 145.80 روپۍ. یو پاؤنډ 109.50 روپۍ او 109.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.90 روپۍ او 23.40 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.40 روپۍ. یو افغاني 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ. او 215 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 203 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 1.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اورېده چې ملیحه میرزاده او احمد الله وړاندې کول. د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري وایي فوز دی په سیاست کې ګوتې نه وهي. د سیاسي چارو یو کارپوه په دې اړه وایي
فوج دے نو دا غی عمل دخل دا ملک سیاست او انتظامی چارو کې ډېر زیات شوی. ځینې سیاسي حلقې چې دی نو هغه ډېر تحفظات لري.
د اومن نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د عدلی تر څارنه لاندې دی په خیبر پښتونخوا کې بیا ټاکنې وسی.
تدبی حکومت د لاندې دوباره بیا بل الیکشن لته دا خود کشی لا.
د شمالي وزیرستان به کور کړل سوی خلک وایي یو خوا د روژې میاشت پیلیدون کده او بل خوا دوی له سخت ستونزو سره مخامخ دي.
گرمی دو رے ظاہر ہے انہاں دو ڈر سخت تکلیف تائی اس لاس لگا خلق تائی درائی درہ شنزا انہاں دی داخا خیر داخل ڈرا غاٹا بین سکتی دو
دا دی تر سنگ زنی نور ریپورٹونا شننی او تبصری او دو اونیز پروگرامون هم دا دی گڑی برخ دی او ریدو تے لمشال ریڈیو سرو سے. رازو د خبرونی لومړی موضوع تا د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداري ولیدی چې دوی د ملک ادارې کمزوري کول نه غواړي، خو د پوز مشران دي له سیاستوالو څخه کلار سي او د دوی په لار کې دي خندونه نه جوړوي. نوموړي د خبرې پرون په اسلام آباد کې یوې دستوري ته د وینا پر مهال کړی دی. سراج جهیر پر رپورټ لري.
د پاکستان پخانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری ویلي د هیواد ادارې کمزوري کول نه غواړي، خو د پوز مشران دې په سیاست کې ګوتې نه وهي او د سیاستوالانو په لار کې دې خنډونه نه پیدا کوي. د نهې یا سې شنبې په ماښام په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د قبایلي سیمو د غړو د سوګند پورته کولو په مراسمو کې زرداری وویل د دوی ګوند تل د پاکستان او جمهوریت لپاره قرباني ورکړې دي او په هیواد کې ولسواکي پیاوړي کول غواړي، خو دوی زورول کېږي. د پاکستان پوز اشارہ اویل
پوری دنیا میں جب آپ کمزور ہو رہے ہو تو ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا چاہتے ہیں.
پٹول دنیا کے چکل تاسو کمزوری کی گئی نو منگ تاسو پشا ودری دل غواڑو او منگ دا دے ملک لپارا قربانیاں نے ور کڑی دی او دا زمنگ فوج دے زمنگ اداری دی تو خوبا درے کالئی او بیا بزی او منگ لد ہمیش لپارا پاتے کے دل دی نو منگ مت تنگوا او کہ زمنگ دا تنگول کوشش وکڑے شو نو منگ با ہم سخت غبرگون سرگند کڑو
تو ہم آپ کی بھی شینگ بجا دیں گے.
زرداری په جذباتي انداز ویل کدی مجبور شو خبري غونډه وکړه او د پوزي جرنلانو نورو پوزیانو لیست یې وړاندې کړ نو لسته بخکاره شي چې په څومره پوزیانو په عدالتونو کې تورونه پورې شوي دي. خو د سیاستوالانو د پوز ترمنځ د بیانبازی به په کمی سیاست څه اثرات وي په دې اړه د سیاسي چارو پوه پروفیسر حسن عسکری وایي.
دیکھیے زرداری صاحب یا جو دوسرے پالیٹیشن پاکستان میں ہیں
وہ پاکستان کے آصف علی زرداری اور نور سیاست والان دا خپل گندنو دا گٹو پو بنیاد دا حیوات قامی گٹو تا گوری پدا سی موقع دا زرداری سے دا بیان دا زان بچکاولو یو گام دے. زرداری تا خطر دا دینا پیدا شو چی پدی رستو کی دا رینجرز مشر دا سیاست جرمنو او دا درغلیو پارا بیان ورکړ نو د فوزی ادارو د ودرولو لپاره اوس آصف علي زرداری هم دا بیان ورکړ، خو په داسې حالاتو کې به زرداری ته د ایم کیو ایم ملاتړ ترلاسه شي او مسلم لیگ نون او پی ټی آی خو د فوز ملاتړ دي. نو داسې ممکنه نه ده چې سیاسي قوتونه به په دې نقطه د زرداری ملاتړ وکړي، بلکې هر پارټي به د خپل مفاداتو په حواله سره د فوز په حق کې او یا پر ضد ګام پورته کوي.
هر پارټي خپل مفاد کے حوالے سے سٹینڈ لے گی فوج کے حق میں اور فوج کے خلاف.
د پیپلز ګوند د ګډ مشر آصف علي زرداری د دې جذباتي ویناو په اشارو کې د ګواښونو ولې اړتیا پیل شوه او څه پیغام ورکول یې غوښتل. په دې اړه د چارو په ایمل خټک وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پیل او په پېښور کې پر خونځي تر برید وروسته د پاکستان په سیاسي چارو کې د پوز او اسټابلیشمنت عمل دخل زیات شوی دی. دویل
اپریشن دربیا جب شروع شوی دغه نه پس کله چې په خور کې ماشومان او ټول واقعیا او شو هغه نه پس چې دینو چې کوم فوج دینو دا غي عمل دخل چې دینو هغه د ملک سیاست او انتظامی چارو کې ډیر زیات شوی او د ملټری او د سیویلین چې کوم دا تعلقات دا چې دینو ډیر حد پورې دا فوج پاک کې شوی دی. دی اول سره ځنه سیاسي ال کې چې دینو هغه ډیر تحفظات لري. دوی خبردار ده چې پیپلز پارټي کې ډیرو خلکو دا خیال نه چې غنه د خپل کارګر ځا چې کوم بیانونه دي تدیر ال کو یا د ځنه جنسو غته پښ پنای
ایمل خټک زیاتوی هم دا حالات د زرداری په لهجه کې د تریخوالي لامل شوی دی. الته د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان د سه شنبې په شپه په یو بیان کې د زرداری وینا نامناسب او غیر ضروری بللې او زیاتوی چې زرداری د خپلو نیمګړتیاو تیروتنو د پټولو لپاره یو حساسه کامی اداره نخه کوي. د پاکستان پوز د زرداری د وینا پړله سندي ویلي.
انیسا اجمل او موږ تاسو ته مخکې ویلو چې راز زهیرو بخښنه غواړو. انیسا اجمل او تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا په ولایتي ټاکنو کې د درغلیو پر ضد تیر ماخوستن په پېښور کې د اپوزیشن درې ګوندونو اتحاد یوه ګډه احتجاجي جلسه وکړه چې پر سیاسي مشرانو سربیره زرګونو کسانو هم پکې ګډون کړی و. د غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل چې بیا دې د عدلي تر څارنه لاندې په خیبر پښتونخوا کې ټاکنې وسي. زلاند یوسفزی پرې رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په بلدیتی ټاکنو کې د درغلیو او بدنظمۍ پر ضد د پېښور په سویکارنو چوک کې د اپوزیشن د دریو ګوندونو عوامي نېشنل پارټۍ جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې او د پاکستان پیپلز پارټۍ ګډ جلسې ته وینا کې د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان وویل چې د موجوده صوبایي حکومت تر مستعفی کېدو پورې به دوی خپل احتجاجي تحریک جاری ساتي.
بیا بل الیکشن لته دا خود پښیلا مونږ ورته چې پښتانه لرشه د حکومت عدلیه له اختیار ورکه د عدلیه د لاندې انتخاباتو کې بیا به وګورو چې تاسو کوم ځای ګټه او کوم ځای بایله.
جلسې ته د جمعیت علما اسلام مشر فضل الرحمن وویل چې پاکستان تحریک انصاف په نورو سیاسي ګوندونو باندې په ټاکنو کې د درغلیو تورونه لګول او په خپل حکومت کې په ټاکنو کې د درغلیو ټول ریکارډونه مات کړل.
او نن د پښتونخوا په بلدیاتي الیکشن کې د دې سیاست او د دې جمهوریت تماشا تاسو وکړل. ما ورونو دا غلطي چې دوی کړې ده ان شاء الله د دې صبح د ملک سیاست نه به د دې جنازه وباسو ان شاء الله.
د پاکستان پیپلز پارټي غړي او پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وینا وا چې پاکستان تحریک انصاف د اولس سره کړې ژمنی پوره نه کړی شوی.
جب آپ کو موقع ملا کہ آپ صوبہ پختونخوا میں
پاکستان تحریک انصاف ته په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو کولو موقع په لاس ورغله، نو دوی چې کومې خبرې او ژمنې کولې پوره یې نه کړې شوې. په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي ټاکنو کې تر ټولو زیاته درغلي وشوه او د دې خبرې جواب د عوام غواړي. د اپوزیشن د سفریکی اتحاد مشرانو د جلسې دوران په لاسونو کې لاسونه ورکړل او وی ویل چې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت تر مستعفی کېدو پورې به د دوی اتحاد او احتجاجي تحریک روان وي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په خبر پښتونخوا کې تر بلدیتي انتخاباتو وروسته درې ګوندونه او نېشنل پارټي، جمعیت علما اسلام او پاکستان پیپلز پارټي په ګډه په پراخ کچه احتجاج پیل کړی دی. دا له ډېر مودې وروسته لومړی ځل دی چې سیاسي ګوندونه په خلاص مټ هړتال او مظاهرې کوي. تر دې وړاندې د ترګري پیښو زیاتره سیاسي ګوندونه په تیره بیا د نېشنل پارټي سیاسي فعالیتونه په ټپه درولي وو، خو بلدیاتي ټاکنو عوامي نېشنل ګوند ته موقع په لاس ورکړه چې لارو کوڅو ته په راوتو سره پراخ سیاسي بهیر ته یو ځل بیا داخل سي. دا چې هغه کوم لاملونه دي چې له کبله یې دغه ګوند د دې جوګه سوچي بیرته سیاسي بهیر ته ورګډ سي، عبدالحی کاکړ په خپل ریپورت کې دا راسپړلې دي.
پاکستان په تیره بیا خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې له تیرې څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې د ترهګرۍ ښکار دي. عوامي نېشنل ګوند ښایي د دې هېواد یوازینی ګوند وي چې وسلوالو طالبانو تر بل هرې پارټۍ زیات تاوان ورسولی دی. عوامي نېشنل پارټۍ چې له 2008 تر 2013 کال پورې پر خیبر پښتونخوا حکومت کړی او هم دغه وخت چې سوات په مکمله توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغی او د دې پارټۍ په پرله پسې غوښتنه فوج عملیات وکړو او سواتی له وسلوالو طالبانو پاک کړ. د دې پارټۍ د مذهبي انتها پسندۍ او شدت پسندۍ پر ضد جارحانه پالیسي د دې وجه سوه چې په خاصه توګه د طالبانو په نشه سوه. د دې ګوند مشران وایي وسلوالو یې تر 1500 زیات غړي ټک په ټک وژلي. دغو پرله پسې بریدونو ګوند دې حالت ته راورسولی چې سیاست یې له پراخو میدانونو د کور انګړ او تالار ته راغونډ سو. د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو او دړکو له وجې عوامي نېشنل ګوند کمپاین ونه کړای سو او نتیجه دا سوه چې دې ګوند د 2008 کال په انتخاباتو کې چې د صوبایي اسمبلۍ کومې 13 چوکۍ ګټلې وې هغه پر څلور ودرېدلې. خو اوس داسې ښکاري چې عوامي نېشنل ګوند سیاسي ساه اخیستې او د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د نتیجو پر ضد یې ولسي تحریک پیل کړی دی. پوښتنه دا ده چې هغه کومې وجه دی چې دغه ګوند اوس لارو کوڅو ته راوتلی سي، هړتال او جلسې کولای سي. په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمد ریاض وجه په ګوته کوي.
اولنۍ خبره خو دا ده چې دا کم اپریشن په وسیع پیمانه شوی دی او ټول ملک کې یو نومان صورتحال کې بهتري راغلی دی. دوی په حکومت نه دي او هغه رنګ یې په فرنټ لاین باندې هم هغه دغه ته نه دي مخالف دي هغه قوتونه وه او هغې بلکې خلاف کاروایانې کولې. درېیمه خبره دا هم ده پکې چې دوی سره اتحاد کې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګروپ دی، نو دغه زما په ناقص رایه کې دغه هم ورته یو فایده شته.
خو د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وایي چې دوی نور له سختو ورځو سره عادت شوي دي، خو البته زیاتوي د وزیرستان عملیاتو پر دوی د وسلوالو د بریدونو فشار لږ څه کم کړی دی.
اوس هم ماحول تقریبا هماغه رنګ دی، ټارګټ کلینګ زموږ بند شوی نه دی. پین دومره اوږد شو چې لازم ده چې سړی د اور سره مدد شي. هر څه چې پېښېږي خو موږ خپل کوشش کوو چې موږ خپل هغه زوړ مطلب د خلکو سره د رابطې زموږ کم انداز وو، نو په هغې باندې مطلب چې خپل عمل وکړو. البته دا یو خبره زه ضرور کوم، کرنه د وزیرستان اپریشن شروع شوی دی، د دغې اپریشن په وجه لږ فرق راغلی دی.
دا چې عوامي نیشنل ګوند د بلدیاتي انتخاباتو نتیجو نه منلو پر اساس بیرته ځان پراخ سیاسي ډګر ته داخل کړي، خو کارپوهان ورباندې نیوکه هم کوي. دوی وایي ګوند دغه حالت د ولس نه بلکې د خپل ساک بحالولو لپاره استعمالوي. په پېښور کې خبریال ګوهر علي هم له دغو کارپوهانو څخه یو دی.
دا احتجاج کی برخه والی او دا احتجاج په ذریعه باندې خپل سیاسی ساخت دوباره بحال یقینا تنقید دوم په دې نظر باندې کېدی شي فایګرافات چې کله دونه ورکړي استعمال شي دوی خلکو ورته ویي چې دا مسلې تاسو په لارو کوڅو کې مال کوي تاسو روړی پارلیمنت ته روړی اوس مغه عوامي نیشنل پارټۍ چې هغه دغه نه بار راوته د پارلیمنټ او سړکو په کوڅو احتجاج کوي
ځینې کارپوهان بیا دا فکر کوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ښکېلتیا په اړه راغلي بدلونونه تر یو حده د وسلوالو ستراتیژیک اهمیت کم کړي چې له وجې د عوامي نیشنل پارټۍ په ګډون پر نورو وسلواله مخالفو ګوندونو او کړیو فشار هم کم شوی دی. مدرسې اوسنی عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره ورېدلای شي.
د خبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې تر بجټ وړاندې کولو وروسته پرون په پېښور کې د بجټ په اړه د خبري غونډې پر مهال د خزاني صوبایي وزیر مظفر سید د مخالفو ګوندونو هغه خبر رد کړ چې ګنی د بجټ په تیارولو کې د مخالفو ګوندونو سره مشورت نه دی شوی او د پښتونخوا بجټ په بنګالا کې د عمران خان په کور کې تیار شوی دی. مظفر سید زیاته کړه چې د را روان مالی کال په بجټ کې زیاتې پیسې تعلیم ته ځانګړې شوی دی. غلام غوث نور حال کوي.
د سه‌شنبه پورس په پیښور کې د بجټ روستو د خبري غونډې پر مهال لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خزانه صوبایي وزیر موظفر سید د مخالف ګوندونو هغه نیوکه رد کړې چې ګنی د پښتونخوا صوبې لپاره بجټ په بنګالا کې تیار کړی شوی دی.
زه فینانس منیسټر یم، زما د مجبور په ځای شوی دی. دغه په دې سلورو پنځه میاشتو کې ما بنګالا نه دی لیدلی. د عمران خان سیب انسټرکشن، د سراج الحق سیب انسټرکشن، یا د صحافي حضراتو انسټرکشن، یا د بزنس کمیونټي انپوټ ورکول، یا د چمبر اف کامرس انپوټ ورکول، دا خو ډیره زیاته خبره ده.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خزاني صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې د پښتونخوا په بجټ کې زیاتې پیسې د تعلیمي پرمختګ لپاره بیلې کړې شوې دي او 260 نوي سکولونه به په دې را روان مالی کال کې جوړول شي.
زمونږ 97 ارب روپۍ دا زمونږ د بجټ مور دین 36% آی تھنک د سر مونږ ایجوکیشن ته الوکیټ کړی دي، یو خاص کر په دې کې مونږ فیمیل ایجوکیشن د ماشومانو جن کو په سکول نوډه زیاته توجه ورکو.
د خزانه د صوبایي وزیر مظفر سید نمی چې و پختل چې په بجټ کې د نوي ټیکسونو د نه لګولو خبره شوې ده، خو بل اړخته د بجټ په کتابونو کې په غټو لارو د ترانسپورت او سورلو په گاډو، سی ان جی او پېټرول پمپونو د ټیکسونو په شرح کې اضافه شوې ده. نو په جواب کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید وویل
د سخمی خپل محاصل ډیر زیات کم دي، زمنګ انحصار هم په مرکز باندې دی، دیو جن منګه تیلو تا، منګه ګیس تا، منګه کویلې تا، منګه اوبو تا، منګه بجلی تا، منګه جنگلاتو تا، منګه ټوریزم تا توجه ورکړی دا چې خپل ریوینیو زیاته کو. ټیکسونو په ځای منګه ریوینیو زیاته.
د خیبر پښتونخوا د 438 ارب روپو په پېښوي بجټ کې د پرمختیايي کارونو لپاره 115 ارب روپۍ بیلې کړې شوې دي او د خزانه د صوبایي وزیر په وینا زیات بجټ د تعلیم لپاره مختص کړی شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
شمالي وزیرستان به کور کلسی وی خلګ وای یو خوا ګربیدا بل خوا د روزي میاشت پیلیدونکو دا او د دې ترڅنګ دوی لډیر مدیرایسي بیا هم له سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. د دوی په وینا حکومت باید له دوی سره د مرستو ځایونه زیات کړي چې خلک په کتارونو کې نه دریږي. عمر دراز وزیر پر رپورټ لري.
د راشن سنټر مخې ته په انتظار ولاړ د شمالي وزیرستان یو کډوال هاشم وایي د سختې ګرمۍ له وجې ورته ډېر مشکل دی او په روژه کې به ورته نور هم ګران شي.
راشن سنټر یې در ډېرې خو ګرمي دورې ظاهره ونه دو ډېر سخت تکلیف دی. ملوپا ځانرو خلي یوه بجادو میشته یا بالکل هم بار نرمندر چې اس لاس لگا خلق ته درې د راشن ځای نه دی.
یو بل کډوال شاه جهان داوړ وایي راشن سنټر عمله دې کار تیز کړي چې دوی پر وخت خپل حق واخلي او دغه ګرمي کې د انتظار څخه بچ شي.
دلته میش دویم شپه ده چې روغلي یو د مکانر سي چې میش راشن ریسیو کړي. ای سکیورټي ولا خپل څنګ په څنګ ناست دي او دغه خلک چې کیم لاین اف اوټ کسون دي دغه ورننه کویا پیسې یا د سپورش په وجه سره میش ده ته پیل چې میش ته خپل حق زر کې روکو او ریژار پندې راونه دو. ای میش خلک ډیر پرېزګار ده چې ریژې دې پر میش زر کې دغه چار وچلوي.
کلمو چې د کډوالو دغه شکایتونو او غوښتنو په اړه د بنو ډومیل هب یا راشن سنټر مشر ناظم جان نو پوښتل نو دوی وویل څومره چې دوی ته ویلي شوي د هغې نه هم زیات کوشش کوي چې زیات راشن وویشي او هڅه کوي چې روژې ته زیات خلک پاتې نه شي.
چې موږ ته سونه لیمټ دي د هغې نه زیات مونږ کوو کوشش کوو چې دا خلک د ګرمیانه نه بچ شي او روژه را روانه چې د روژې دغه نه مخکې مونږ فارغ کړو. کولک ډېر په روژه کې پاتې شي نو هغه به مونږ کوشش کوو چې زر یې فارغ کړو چې میجر ډی ډاټا چې سونه ده چې هغه مونږ زر زر ختم کړو. معذورانو د دې خلکو د پاره باقاعده مونږ خپل بیل لاین جوړ کړي هغه را مخکې کوو. ماینارټیز مونږ ډېر زیات خیال ساتو غلط دغه بالکل نه شو کولی چې بل چاله د چا کارډ ورکړو.
دغه کډوال وایي چې د پاسه لس لکه خلک بیکوره شوي او دغو لپاره مخصوص یو څو راشن سنټرو باندې خوراکي توکي ویشل کیږي چې له وجې زیاته ګڼه ګوڼه وي او خصوصا سخته ګرمي کې دوی د ډېر مشکل سره مخ وي. لهذا دوی لپاره د راشن سنټر زیات کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په بلوچستان کې ځای خلک وایي چې په صوبه او په خاصه توګه کوټه کې له تیرې نږدې بدې راهیسې د نامنۍ خرابې وضع او هدفي وژنو اندېښمن کړي دي. د دوی په خبره په تیر یو نیم کال کې حالات سم و خو له تیرې یوې میاشتې راهیسې امنیتي وضع بیا خرابۍ موندلی. بل خوا د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر وایي چې ټوله سیمه د امنیت له کړکېچ سره مخامخ ده خو حکومت په دغه اړه خپل پوره واس کوي چې د خلکو ژوند خوندې کړي. نیاز مساخیل پر رپورټ لري.
په تیرې یو نیمه میاشت کې د کوټې په ګډون د بلوچستان بیلابیلو سیمو کې خواوشا 50 کسان وزل سوي دي، په کوم کې چې د مستونګ په پیښه کې د 21 پښتنو ټول وزنه او پښتون آباد کې د 8 پولیسانو وزل کېدن هم شامل دي. په دغه اړه د کوټې یو اوسیدونکی زرک خان وایي چې له تیرې څه مودې راهیسې د ناامنۍ او هدفي وزنو نه ختمېدونکې لړۍ پیل سوې ده.
نشان ته ایم چوټې د مالمیر هر انسان پر بدن باندې ایم لګېدلې دي او مالمیر نه ایم هر یو ټارګیټ دي هر طبقه هر طبقه بلا تفریق.
یو بل ځای اوسیدونکی زین الله په دغه اړه وایي
مخکې ډېر خیر خیرات ټول اوس کوم برته دې دغه کوم مس کوم دې برته وسه ټارګیټ کلم برته وسه ودي او برته حالات ډېر خراب دي. اواز روړ څلور پنځه کسان مري، ازارګان نه مري، دار کم دار کم پنجابیان خورکان نه مري او دای پښتانه هم کې مري ګډ وډ مري.
د بسم الله په نامه دغه قسم له خرابې امنیتي وضع سر ټکوي. دای زیاتوي
اول خدای شي دي چې حکومت ولې دوی ناکام سلو دی. حکومت ډېر غټ غټ دعوې کړي ولې غټ غټ خبرې کړي ولې سوس حکومت سوس سلو هغه دعوې سوس ولې خبر سوس ولې د سټریټجی نه جوړیږي. دا حالات په پنجاب کې ولې نه راځي صرف په بلوچستان کې دي. پنجاب خیر خیریتي مسله دغه شی دی چې په پنجاب کې ولې د کسې نه راځي صرف یا سند یا بلوچستان دی یا پښتونخوا ده. پنجاب کم امن په پنجاب کې پاکستان راوستی شي ناغه امن په دادرې صوبو کې ولې سره کړی نو مطلب په پاکستان کې په حکومت کې خپله کار دی. حکومت خپل یو مستسته ام نقطه ده یاده سي ګورمنټ کوو غوړی دا شی سمې دی.
بلخوا د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې ټوله سیمه د ناامنۍ له کړکېچ سره مخامخ ده خو د ده په خبره حکومت په دغه اړه خپلې هڅې کوي.
صوبایي حکومت چې کوم وسایل دي یا کوم ذرایع دي موږ دا ټول په کار اچولي دي او د دې کار کې موږ غفلت کوتاهي کته نه ده کړې. انسان نه قابلیت قتل دی نه به قابلیت قتل وی. ان شاء الله تعالی زموږ حکومت به په تندهی سره خپل خلکو ته به پر خپل کور او خپل خاوره باندې په خپل ځایو باندې د امن او د خوشحالۍ ژوند ممکن کوي او په لاس کې ورکوي.
یاد دوی د خلکو په وینا بلوچستان کې د موجوده حکومت په اول یو نیم کال دوران کې د امن او امان وضع ډیره برابره وه، خو اوس د خلکو په خبره له تیرې نږدې یوې میاشتې راهیسې وضع ډیره خرابه سوې ده چې له وجې دوی سخت اندېښمن سوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمې بجې سوې. له ملیحه امیرزاده څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ترهګرۍ پر ضد عملیات نازک پړاو ته داخل شوي دي، نو په داسې وخت کې پر پوز انتقاد کول مناسب کار نه دی. د پاکستان سرکاري ټي وي د نواز شریف دا بیان نن په داسې مهال خپور کړی چې تېر ماښام د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند ګډ مشر پر پوز سي مشرتابه تنقید وکړ. په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د قبایلي سیمو د غړو لوړې په مراسمو کې زرداری وویل د هیواد ادارې کمزوري کول نه غواړي، خو د پوز مشران دې په سیاست کې ګوتې نه وهي. پرون ماښام د پېښور په سویکارانو څلور لاره کې د صوبایي حکومت اپوزیشن دریو ګوندونو مشرانو په احتجاجي هونډه کې په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر اساس له صوبایي حکومت د مستعفي کېدلو غوښتنه وکړه او وایي چې د نګران حکومت په مشرۍ کې د لسره انتخابات وشي. خو د تحریک انصاف مشران وایي په انتخاباتو کې درغلي نه ده شوې او که څوک شک لري نو دوی له نوي سره د انتخاباتو کولو ته تیار دي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر وایي په صوبه کې د امنیت ټینګښت او د خلکو د سر او مال د خوندي ساتلو لپاره د دوی حکومت پوټلي ګامونه پورته کوي. عبدالرحیم زیارتوال پرون مشال ویډیو ته وویل ټولې صوبایي ذرایع د امنیت خوندي ساتلو لپاره په کار اچولی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پالیسۍ ستاینه کړې او نواز شریف ته ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې په ملک کې ملي یووالی موجود دی. پاکستان د روژې د میاشتې را رسېدلو نه وړاندې اوه نورو کسانو ته چې د خلکو د وژلو په تورونو تورن وو د اعدام سزا ورکړه. چارواکي وایي له دې اوه نورو کسانو سره په تېر دسمبر کې د اعدام په سزا د بندیز ختمولو نه پس د پنځه شوو کسانو شمېر 160 ته ورسېد. د زیارت په ورځ د سعودي عرب په ګډون په یو شمېر عربي هیوادونو کې روژه پیلېږي. خلیجي هیوادونو قطر، متحده عرب امارات او بحرین هم سبا له روژه اعلان کړي. په پاکستان کې د روژې میاشت لیدلو لپاره نن د رویت هلال کمیټه غونډه کیږي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین ویلي چې په ختیځ اروپا کې د نیټو لخوا د درنو وسلو د ځای پر ځای کولو د امکان په اړه اندېښمن نه دی. پرون د فنلند له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته نوموړي په یو خبري کانفرنس کې وویل چې څارونکو ته پکار نه ده چې د نیټو لخوا مبینه ګواښ ته حد نه زیات بیان کړي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوله. اوس تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام د رنګونو نړۍ وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه ګلایاز دی.
د مشال اړیو 19 پروګرام د نړۍ رنګونو کې د خپل کوربا ګل آیاس سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور خبرونو په شان په نننی پروګرام کې مدرله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلای اداري ناسا په مستقبل کې مریخ سیارې ته د ستور مزلو لګولو لپاره د هیلیم پوکاڼي تجربه ناکامه شوې ده. دا تجربه د امریکا په هوایی ریاست کې شوې ده. په دې کې پوکڼۍ کې په تجرباتي بنیادونو د تشتري په شکل کې او وزن پکې ایښودل شوی وو، خو د منصوبې مطابق دا تجربه ځکه ناکامه شوه چې په وخت باندې پیراشوټ خلاص نه شو. د ناسا ساینسدانان هیله لري چې د دې تجربې له لارې به د ستور مزلو مریخ سیارې ته د لیږلو لار هواره شي. دا خبرې د ناسا ویان کیمبرلی نیوټن د یو ایمیل له لارې کړې دي. په دې تجربه کې دا کوشش شوی وو چې د اواز رفتار نه زیات چلیدونکې ګاډۍ چې کله د مریخ فضايي حدود کې داخل شي نو د هغې رفتار به څرنګه کم کړل شي. تیر کال هم ناسا دغه شان یوه تجربه کړې وه، خو ناکامۍ سره مخامخ شوی وه. ناسا وایي چې تر 2023 کال پورې مریخ سیارې ته د ستور مزلو لیږلو اراده لري. د برتانیا سټریټفورد شایر کې یو زده کوونکی د سکول د کار پر وخت یو نوی سیاره موندلی ده. د ډیلی میل ورځپاڼې تر مخه 15 کلن ټام ویک په سټریټفورد شایر کې کیلی پوهنتون کې زده کړې کوي. ویک په خلا کې د ملکی وی کیمرو د لارې معلوماتو جاج اخستو چې نظر یې په یو ستوري پریوتو. دغه ستوري له ځمکې نه 1000 کاله په مسافت کې پروت دی. داسې ویل کیږي چې دغه سیاره د مشتري سیارې همره حجم لري. عمومی توګه استادان د ګرمیان په چټکانو کې طالب علمانو ته د کور کار ورکوي چې پکې مصروف دي. خو په اټلی کې یو استاد خپل زده کوونکو ته غیر نصابي کارونو کې د برخې اخیستو کار ورکړی دی. د اټلی مارچی سیمې کې د سیکنډري سکول استاد سیزر کاټا په دې اندې چې د ګرمیان په چټکانو کې طالب علمانو لا پکار ده چې په غیر نصابي سرګرمیو کې زیاته برخه واخلي. سیزر کاټا خپل شاګردانو ته 15 نکات ورکړي دي چې پکې د کور کارونه شامل دي. په دې فهرست کې زده کوونکو ته ویلي شوي چې وړي وخت راپاسي او د لمر رڼا چې کله راخیږي د هغې ننداره وکړي. د دې ترڅنګ په سهار کې د سمندر پر غاړه ګرځېدل او په هغه وخت کې دا سوچ کول دي چې په ژوند کې له کوم شي سره زیاته مینه لري. سیزر کاټا دا هم نه غواړي چې طالب علمان یې خپل سکول کار په مکمله توګه هیر کړي، بلکې په دې چټیانو کې خپل مطالعه نوره زیاته پراخه کړي او نوي اصلاحات زده کړي. دی وایي چې څومره زیات د شیزونو په اړه خبرې کوي نو دومره زیات به پرې سوچ کوي، او چې څومره زیات په شیزونو سوچ کوي نو هغومره به خپل ځان آزاد محسوسوي. د سیزر کاټا دغه فهرست په فیسبوک باندې خپور شوی دی او په زرګونو خلکو شریک کړی هم دی. زیاتره خلکو د سیزر کاټا فهرست سره متفق ښکاري. په فیسبوک یو کس لیکلي چې کاش زما استاد هم داسې وي. یو امریکایي تحقیق تر مخه کوم طالب علمان چې د پړای پر وخت د موبایل ټلیفون استعمال کوي نو هغوی مخکې خپل زده کړو کې ډیر کامیاب نه وي. تحقیق کوونکو دا خبره کړې چې هغه طالب علمان چې د پړای پر وخت په موبایل ټلیفون پیغامونه لیږي او یا لوستي نو د هغوی امتحاني نتیجې ښه نه وي. تحقیق کوونکي کوشش کوي چې د ټکنالوژۍ په دور کې څرنګه د طالب علمانو توجه آنلاین نه پړای په لور بوزي. په دې تحقیق کې دا خبره مخې ته راغلې چې هغه طالب علمان چې د موبایل ټلیفون استعمال نه کوي هغوی ډیر په ښه ډول معلومات یاد ساتلی شي. د کمپیوټرو او موبایل ټلیفون مشهور کمپنی ایپل د جون په 8 منیټه د سندرو نوې سرویس ایپل میوزیک د شروع کولو اعلان کړی دی.
Apple Music, the next chapter in music, and I know you are going to love it. It will change the way that you experience music forever.
د دې ترڅنګ ایپل کمپنی د غړو یعنی ایپل واچ هم اپډیټ کړی دی. د ایپل میوزیک سرویس د میاشتې مصرف په $9 وي. په دې سرویس کې سلرشت ریډیو سټیشن هم شامل دي چې یوازې سندرې خپروي. ایپل کمپنی د کمپیوټر، میک او آی پیډ لپاره هم نوي فیچرز وړاندې کړي دي. په امریکا کې ایپل کمپنی د شیزونو اخستلو لپاره ایپل پی نظام معرفي کړی وو او دغه سرویس په برتانیا کې هم شروع کوي. ایپل کمپنی وایي چې د جولای په میاشت کې به ایپل پی سرویس په برتانیا کې شروع کړي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم سان اندریس چې په کالیفورنیا ریاست کې په زلزلې جوړ شوی دی په لومړي نمبر دی. فلم سان اندریس تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د $300 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سپای دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې $100 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم انسیدیس چپټر 3 دی چې تر اوسه پورې د $70 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم سپای په لومړي نمبر او په دویم نمبر فلم سان اندریس دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم دل دڑکنے دو په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ویلکم ټو کراچی دی او په دریم نمبر فلم تنو ویڈ منو 2 دی چې تر اوسه پورې د 110 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د برتانیا سینما نوې فلم سفریګیټي لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په برتانیا کې د ښځو په حقوقو جوړ شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ شوی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د 19مې پیړۍ په اخیری او د 20مې پیړۍ په لومړنیو کې په برتانیا کې ښځو د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوله. په هغه وخت کې واکمنو د ښځو حقوقو تر پښو لاندې کړی وو. دا لومړی فلم دی چې د انګلستان په پارلمان هاوس آف پارلمنت کې دننه عکس بندي شوی ده. دا فلم د اکتوبر په 28مه نیټه به نمایش ته پاره نکیږي.
Women should not exercise judgment in political affairs.
If we allow women to vote, it will mean the loss of social structure.
Vote for women! Vote for women!
I consider myself more of a soldier.
as Mr. Pankaj says, it's deeds, not words, that will get us the vote.
We've identified weaknesses in their ranks. We're hoping one of them will break.
For 50 years, we have labored peacefully to secure the vote for women. We've been ridiculed, battered, and ignored.
Punish those responsible, whatever way you can.
Mama!
All my life, I've done what men told me. Well, I can't have that anymore.
Took my love, took it down.
I incite the women in Britain to rebellion.
Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle sea?
د هالیوډ مشهور مارول یو بل کریکټر آنټ مین با د جولای په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې ښودل شوی چې پال رود د آنټ مین کردار کړی دی. په فلم کې مایکل ډګلس هم کار کړی دی چې پکې ساینسدان وي او د میګي په شان انسان لپاره سوټ جوړوي. دا یو اکشن فلم دی.
سکاټ، آی بلیو ایوری ون ډیزرووز ا شاټ ات ریډمپشن. دو یو؟ ابسولوټلی. What do you want me to do? I need you to be the Ant-Man.
Now, the suit has power. And these are your greatest allies.
Whoa.
When you're small, you have superhuman strength. So you need to know how to punch.
You want to show me how to punch? Show me how to punch.
That's how you punch.
You tried to hide your suit from me. And now, it's going to blow up in your face. Did you think you could stop the future? You're just a thief.
No, I'm Ant-Man. Wasn't my idea.
په تیر خبرونه کې مو د هندي سینما مشهور اکټر د سلمان خان فلم بجرنګي بای جان لومړی ټریلر اوریدلې وو. د فلم بجرنګي بای جان نوې سندره سیلفي لې لې ری خبره شوې ده. په فلم کې یو وړوکی پاکستانی جنې د سو وجوهاتو له وجې په هند کې پاتې شي او مور پلار یې په پاکستان کې وي چې سلمان خان دغه جنې بیرته پاکستان ته لیږلو لپاره هلې ځلې کوي. په فلم بجرنګي بای جان کې کرینا کپور او نواز الدین صدیقي هم کار کړی دی. دا فلم به د وړوکي اختر په ورځ نمایښ ته فار وړاندې کیږي. راځي چې د بجرنګي بای جان فلم نوې سندره سیلفي لې لې ری لږ شان واورو.
چل بیٹا سیلفی لے لے رے.
د هندي سینما مشهور اکشن اداکار اجے دیوگن نوې فلم دریشام لومړی ټریلر خپور شوې دی. په فلم کې اجے دیوگن کیبل اپریټر وی چې خپل خزي او دوه لوریانو سره په ګووا کې خوشاله ژوند تیروي، خو یو داسې پیښه ورته رامنځته شي چې د ټول خاندان ژوند ورسره یکسر بدل شي. دا فلم به د جولای په 11مه نیټه نمایښ ته پاره وړاندې کیږي.
مې ته صرف یو چاتی فعل آمد مې چې سکه یک بیوی او دوه بیټیا یې مې لري.
समीर देशमुख, आईजी मेरा देशमुख का इकलौता बेटा, तीन हफ्तों से मिसिंग है।
दो अक्टूबर को सैम तुम्हें मिलने तुम्हारे घर आया था।
नो गेट्स तालाब से रिकवर की गई, लेकिन समीर का कुछ हता पता नहीं।
हमारा बेटा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया।
दे आर लाइंग महेश, एक मनगढ़ंत कहानी रची है उन्होंने। आफ्टर ऑल वो एक चौथी फेल गंवार आदमी है, कितना होशियार हो सकता है।
खिड़कियां दरवाजे बंद कर लो, ऐसे लगना चाहिए घर पे कोई नहीं है।
मैंने अपनी आंखों से उसे उस कार में बैठते हुए देखा है।
अब हम क्या करेंगे?
अब ये खेल बन चुका है जिसमें जीत भी हो सकती है और हार भी। हर परिवार में कुछ ऐसे राज होते हैं जो ना खुले तो ही बेहतर है। इंसान अपनी फैमिली के बिना जी नहीं सकता, उनके लिए कुछ भी कर सकता है, फिर दुनिया उसे मतलब ही कहे या खुद गर्ज।
قدرمنه اوریدونکو تاسې د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپه او حیرانون کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي، په بل پروگرام کې به تاسې په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغې پورې په لوی الله مسپارم.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست. اوس تاسو پام د مشال رادیو بلې اونیزي خبرونې مدرسې په اوسنی عصر کې تر اړوم د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې د ځل د دینی مدرسو پر نصاب بحث شوی دی. د دې خبرونې کوربه احمد شاه اعظمی دی.
مدرسې په اوسنی عصر د مشال رادیو په اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مزا احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. د دینی مدارس په اړه ویل کیږي چې په تیرو وختونو کې په دغه مدرسو کې دینی او عصري زده کړې پر یو ځای ورکول کېدې او له دغو مدارسو یو شمېر جامع الکمالات شخصیات فارغېدل. خو د مدرسو اوسنی نصابونو ته که کتنه وسي نو ډېر تمرکز یې پر دینی زده کړو دی او عصري مضامینو ته زیاته پاملرنه نه کوي. مدرسې په اوسنی عصر کې نننۍ خپرونه د مدرسو نصاب ته ځانګړې شوې. په پاکستان کې د مدارسو د 15 تنظیمونو تر کنټرول لاندې په چلیدونکو زرګونو مدرسو کې د ځینو فقهي او عقیدوي مضامینو پرته تدریسي نصاب زیات توپیر نه لري. که څه هم د اوسني عصر د اړتیاو پوره کولو او په نوي دور کې د پرمختګ لپاره د تعلیمي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې عصري نصاب بریالیتوب ته لاره هواروي، خو د مدارسو تاریخ ته که وکتل سي نو دا خبره جوتیږي چې په پخوا وختونو کې دلته پر بنیادي دینی مضامینو سربیره عصري زده کړې هم ورکول کېدې. د پېښور اسلامي مرکز یو مسول مولانا دوست محمد وایي چې په پخواني دور کې مدارسو د زده کوونکو ټولې دینی او عصري اړتیاوې ورپوره کولې.
دغه وخت نه یو سیلې نه کالجونه او نه سکولونه وو، بلکې یوه تعلیمي اداره وه چې هغې ته به مدرسه ویله. په دغه مدرسې کې د دنیاوي او دینی تقسیم نه و. په دې مدرسې کې قرآن بنیاد و، قرآن اساس و، قرآن بیس و او نور علوم د هغې نه وتلي وو. نو همدغه وجه وه چې زموږ دغو مدرسو نه ساینسدانان پیدا شول. ابن الحسن پیدا شو، خوارزمی پیدا شو، بوالسینا پیدا شو، ابن رشد الکندی، څومره فلسفیان او څومره نور زمونږ ساینسدانان صاحبان چې کوم دي چې هغوی د داسې ساینسدانان پیدا شول چې هغوی د جرینوس او د اقلیدس چې کوم نظریه یې نظر وه چې دا سترګه څنګه کار کوي، د کتو سترګه او بیا عکس دا شیشه څنګه کار کوي، نو د شیشې یا د عینکو د کوم نظریې لاندې چې هغو کار وکړو هغه هغوی چکه او نن چې الحیثم کومه نظریه پیشه کړې وه هغه نن په یورپ کې په ټوله تاریخي دنیا کې چلی ده. هغه دا کوو چې زموږ دې مدرسو داسې سلسله جوړه کړه.
بلخوا دینی عالم مولانا محمد احمد واصل واسطی چې په خپل هم د مدرسې ښوونکي پاتې سوی دی وایي چې د مدرسو پخوانی نصاب جامع و او پر دینی علوم سربیره منطق، فلسفه او نور علوم هم ورښول کېدل.
په مضامینو کې خو عموما فقه به شامل ده، د حدیثو یو کتاب دوه به شامل و او دغه مروج کم فنون چې دي اصول فقه ده، فقه ده، حدیث ده، د قرآن تفسیر دی، علم الکلام دی، بنیادی مصادر و مراجع دغه ځایونو کې وو.
لذا سره سره منطق او فلسفه وا منطق اول وار په عربي تر منتقل کړي یا په مرتب شکل باندې ابن حزم لیکلي دي لاغه بعد بیا غزالي او دغه خلق په دغه باندې کار کړي نو بیا منطقم په شامل شوی دي د مامون الرشید په دور کې
یو شمیر دینی علما په دې نظر دي چې د مدارسو د جامع نصاب له کبله به هغه وخت له مدرسو څخه جامع الکمالات اشخاص فارغېدل او د دې علم او پوهه به یوازې تر دیني زده کړو نه و محدوده څېړونکی حافظ حمیم جلالزی چې په خپله هم په مدرسه کې زده کړې کړې دي د پخوانی او اوسنی نصاب پرتله په دا ډول کوي
د نصاب لړخ هغه دغه وخت تعلیمات د اوس وخت له دینی تعلیمات سره د دینی مدرسو له نصابونو سره خورا توپیر لري هغه وخت زه فکر کوم جامع و مثلا و چې یو څوک له مدرسې فارغېږي ممکن فقه یې ښه زده وي ممکن تفسیر یې ښه زده وي خو په هندسه ونه پوهېږي ممکن اصول یې ښه زده وي خو په تاریخ باندې ونه پوهېږي او دغه وخت داسې نه و هغه وخت چې بیا یو څوک فارغېدل هر څه به ور معلوم و تقریبا هغه څوک ټول ور معلوم و چې هماغه وخت کې مروج و چې هماغه وخت تعلیمي مرکزونو کې لوستل کېدل
د مدارسو په نصاب کې د وخت له تېرېدو سره سم عصري مضامین یا خو کم کړل شول یا بیخي وویستل شول دا چې دا مضامین ولې وویستل شول حافظ حمیم جلالزی لامل د غیر مسلمانانو په ضد د کرکې خپرول ګڼي
په دیني علومو کې چې تر شپږمې یا اوومې او اتمې یا تر نیمې پیړۍ پورې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه موږ اوس هم تدریسو یعنی موږ زیاتونه ورباندې نه ده کړې نه په دې معنی چې هماغه وخت خلک چې و یو خو یې وړتیا ښه وه چې هغوی په هره برخه کې کولای شوی چې زده کړه وکړي او بل ته یو څه ووایي وروسته وروسته بیا د خلکو د وړتیا زه فکر کوم یو علت همدا و چې د خلکو وړتیا محدوده سوه دویمه دا و چې د اسلام او د غیر اسلام مسله هم ډېره مطرح سوه مثلا د کفر او د اسلام او د کفري نړۍ او د اسلامي نړۍ دغه راز د مسلمانانو او د غیر مسلمانانو ترمنځ جګړو هم په دې کې رول ولوباوه چې ورو ورو یې د مسلمانانو په منځ کې د کفر یا د غیر مسلمانانو پر وړاندې د نفرت د خپرولو تر څنګ د هغو مضامینو سره هم یو ډول حساسیت پیدا کړو چې سرچینه یې د غیر مسلمانانو هیوادونو سره یا له سیمو سره تړلې وه یا ټولنو سره تړلې وه نو دغه ډول د مسلمانو ترمنځ یا د اسلامي جامعو کې یو ډول ذهنیت پیدا شو چې دا اړین نه دی یعنی که څوک دیني علم وایي دې ته ضرورت نه لري چې تاریخ زده کړي دې ته ضرورت نه لري چې طب زده کړي دې ته ضرورت نه لري چې جغرافیه باندې وپوهېږي دې ته ضرورت نه لري چې هندسه زده کړي دغه ذهنیت چې ورو ورو قوي سو بالاخره یو مخ له دغه نصاب څخه ووتله او د دیني مدرسو میدان یوازې دیني علوم او تفسیر او فقه او عقاید او دغه ته ورپاتې سو
د مدرسو د نصاب په اړه څېړونکي او دیني علما دا نظر لري چې کاسري علوم تر اوسه په مدرسو کې ورشول کېدای نو شایي مدارسو او د دې فارغینو ډیر زیات پرمختګ کړی وای په جرمني کې دیني عالم او د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدای وای چې له نصاب د عصري علومو د استلو له کبله مسلمانان په اقتصادي او فني توګه ورسته پاتې راغلل
په اسلامي تاریخ کې نصاب چې دی اوس مثلا کرا شو دي ترکی مدارسو ته هلته ډیر غټ وقفونه و او ډیر هغه و چې ډیر منظم نصاب یې ورته جوړ کړی و لیکن دغه څوارلس ډسپلینه چې دي په اسلامي علومو کې چې هغه تفسیر دی او حدیث دی او اصول تفسیر دی اصول حدیث دی فلسفه دا منطق دی ریاضیات دی دغه ټول مسائل په اسلامي تدریس کې په اولو وختو کې و لیکن وروسته وروسته چې دی دغه عصري علوم چې دی دی مدارسونه او باسل او زه فکر کوم چې دا دی باعث وګرځیدلو چې نن مسلمانان په اقتصادي لحاظ باندې او په فنی لحاظ باندې وروسته پاتې دي
نوموړي زیاتوي که چیرې د مدارسو نصاب په خپل پخوانی حالت کې پاتې سوی وای نو علما به اوس له اقتصادي پلوه هم خپل واک وای
د اسلام د طلایي وخت غوندې اوله کې مسلمانانو دغه علم چې د دنیا او د آخرت علم ټول سره یو ځای کړی وی یو به علما خلکو ته احتیاج نه و ځکه چې هر یو به په خپلو پښو او په خپلو مټو ولاړ وی مثلا د امام ابو حنیفه نه دغه روایت کېږي چې خلیفه ورته وویل چې د قضا سمت قبول کړه ده وویل چې زه یې نه قبلوم ځکه چې د یو دولت د تاثیر لاندې راشم نو زه به هغه خپله فتوا کوم چې هغه دی نو دغه علماو به خپل کار خپله کولو پیسو کې به چاته محتاج نه وو او یو شغل لرلو یا به نجاري کوله یا به یو ډاکټري کوله یا به طبابت کولو یا به نور مسایل کول
یو شمیر دینی علما په دې نظر دي چې په پخوانیو مدرسو کې د عصري مضامینو په برخه کې ساينسي څېړنې کېدلې او یو شمیر ایجادات هم ترسره شوي دي. خو مولانا واصل واسطي وایي چې دا هر څه د هغو کسانو شخصي هڅه او څېړنه وه.
بعضه زمانه کې په فلسفه کې خلکو ریاضیات هم شامل کړي وو، طبیعت هم شامل کړي وو، طبقات الارض هم شامل کړي وو، ابن رشد وو، غزالي وو، ابن الهيثم وغيرها په دغه باندې کار کړی وو، ابن طفیل، ابن ماجه، ابن مسکوای دو خلقو کار کړی وو. خو هغه په دغه انداز نه وو چې باقاعده په مدرسو کې دا شیان ویل کېده، دا وو خپل ذاتي ریسرچ وو. یعنی دا نه وو چې په مدرسو کې باقاعده دا شیان درسېده، یعنی په مدرسو کې به د دغو علوم اصطلاحات به خود وو، خو باقاعده د دغه دپاره مدارس نه وو یا په مدرسو کې دغه شیان نه درسېده. ابن سینا وو، فارابي وو، ابو نصر، دغه خلک وو. دغه خلکو کتابونه هم کړي دي.
په پاکستان کې د یو شمیر دینی مدارسو استازي دا نه مني چې ګواکې دوی زده کوونکو ته یوازې دینی تعلیم ورکوي، بلکې د دوی په وینا دوی د عصري ښوونځیو مضامین هم ورته وایي. له دغه یوه مدرسه د کراچي جامعه بنوریه هم ده چې دا وخت د نوښت هیوادونو څه باندې 15,000 نارینه او ښځینه زده کوونکي درس پکې وایي. د دې مدرسې ویاند جاوید الرحمن وایي چې دوی زده کوونکو ته پر دیني زده کړو سربېره عصري زده کړې هم ورکوي.
قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ او بلاغت، منطق او صرف نحو مختلف قسم علوم او فنون دي کنه دا پراوري کیږي ورودا خدا نصاب چې کوم دی دي کې د تبدیل راولي نه دا څنګه چې شنو کې کوم دغه یې کې لکه مطلب ابتدایي چې کوم دنیاوی سکول دی تقریبا میټریک او شکم سکول عام چې کوم دغه دی هغه ته پراويږي.
پر دې سربېره د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټک کې د جامع دارالعلوم حقانیه ښوونکی اویاند مولانا محمد یوسف شاوای چې دوی هم په خپل مدرسه کې تر لسم ټولګي پورې د ښوونځي مضامین ورته وایي.
مدرسه پورې باقاعده د انګلیسي او ریاضي او معاصر علوم او د نورو بعضې مضامین مستقل پکې شامل کړي دي.
که څه هم د یو شمیر پاکستانی مدارس استازي او چلوونکي وایي چې دوی زده کوونکو ته دینی او عصري دواړه زده کړې ورکوي، خو بیا هم د مدرسو او عصري ښوونځیو د فارغینو او زده کوونکو ترمنځ له تعلیمي پلوه ډیر زیات توپیر تر سترګو کیږي. مولانا واصل واسطي چې په وفاق المدارس الاسلامیه پاکستان کې د امتحاناتو محتمم هم پاتې شوی دی وایي چې په مدرسو کې عصري مضامین د فن یا علم په توګه نه، بلکې د وړتیا پوره کولو لپاره شودل کیږي.
چوس دکنی مدرسې په امتحاني بورډ ممتحن باز سوې نی مدیر فاو کی ما څلور نصاب خو کتلې دي، یعنی یو دی جدید علوم بتورې فن شامل ول په تمام مدرسو نصابونو چې ما کتلې دي فاو کی جدید علوم نشته، یعنی بتورې فن لمو سره د جنسیات یو کتاب نشته، بتورې فن په مدرسو کې د جغرافي یو کتاب نشته، بطور فن د ساينس یو کتاب نشته، بطور فن د انګریزي ادبیات یو کتاب نشته، د ریاضیات په خاطر کتابونه پکې وو، مثلا خلاصه الحساب وغيرها اوس هغه نصاب وتلې دي، یا مثلا د طب څخه کتابونه پکې وو هغه سیان به وو. خو دا قاعده چې د فن غوندې وو یي داسې څه سیان په مدرسو کې بهرال ما د معلوماتو مطابق ما چې څلور نصاب یا دین د نصاب کې تللی په اوږد ځای نه د فلسفي علم په نصاب کې شامل وو، نو هغه به تورې فن نه و چې دا فلسفه خلق زکی اخوان الصفه یا نور خلقو به پر عقاید باندې اعتراضات کول، نو د هغه د جواب د پاره فلسفه ضرورتا شامل کړي و، یعنی به تورې فن نه و. اوس هم د فن په تور صحیح نه ویل کېږي، د ضرورت مثلا انګریزي یو څو کتابونه ورته وایي چې زموږ طالب علمان په انګریزي پوهي، نو انګریزي کې بیا دا خپل اظهار کولای شي، هغه خپل د مولایانو چې کوم فکر دی هغه په انګریزي کې منتقل کولای شي.
دا چې اسلامي علماو یا مدارس ول خپل زیاته پاملرنه دینی تعلیم او دینی چارو ته کړي او دنیوي چاري یا عصري تعلیم ته کافي پاملرنه نه کوي، مولانا صدیق الله فدایي په اړه څه ډول نظر لري؟
زمنګه په اسلامي تاریخ کې د مسلمانو رهبرانو توجه واجب دین ته، مثلا منګه یو حدیث لرو چې پاغې کې دا د چې ته په دنیا کې دا چې اوسېګه لکه چې هم ساتیر وی او یا دلاري نتیریدل کې، نو هغه وکړل چې ته اوس دنیا ته جون کول تا پوشی دسی کار وکا چی پکات منز کواو او دس کواو نور آکر ریا سره دې چې د اسلام د اصلي روح نه دا شی فاصله لري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې ویلي دي کله چې د دنیا دپاره کار کوئ نو داسې کار وکئ، داسې اساسي کار وکئ، داسې اساسي آبادي وکئ، سرکونه، تعمیرونه او دغه شیان چې مطلب و مفهوم یې دا دی چې لکه تاسو چې زر کاله ژوند کوئ، لیکن کله چې عبادت ته ځئ نو داسې عبادت وکئ چې په همدې رخته کې مړ کېږئ. لیکن موږ مرګ باندې زیات فکر کوو، لیکن دا چې د اسلامي امت آینده نسلونو ته موږ څه په ارمغان پرېښودي دي دا کار په موږ کې لګاغه شوی دی.
په پاکستان کې که یو خوا ګڼ شمېر مدرسې د ځانګړو تنظیمونو لخوا رجسټر دي، نو بلخوا یو شمېر عامو کسانو هم مدرسې خلاصې کړي چې حکومت پکې د اصلاحاتو راوستلو خبره کوي.